السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخستن 9 بجې شوې د ازادۍ رادیو دغه خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې ساعت خبرونه. په بریتانیا کې د اراده د بشري حقوقو یوې ډلې نن یو نقشه خبره کړه چې وقته د طالبانو د بیرته ستنېدو راهیسي د ملکی وګړو په وړاندې د بشري حقوقو پراخې سرغړونې او د تاوتریخوالي پیښې مستند او ثبت کړي دي. دغه نقشه چې په بریتانیا کې د اطلاعاتو د انعکاس لپاره د خپلواک او غیر انتفاعي مرکز لخوا چمتو شوې د طالبانو او د هغوی سختدریزو چې د اسلامي دولت ډلې په نوم پیژندل کیږي تخلفات ثبت او مستند کړي چې د نننی افغانستان یو ویرونکی انځور ترسیموي. په دې نقشه کې تر 450 ډېرې ویډیوګانې پرشیه او هزاره قلیتونو باندې د بریدونو تر سلو زیات کلیپونه او د مظاهرو 350 ویډیوګانې هم شامل دي. لیدونکي کولی شي په دې آنلاین نقشه کې د کلیدي کلمو په کارولو سره د یوې ځانګړې پیښې لټون وکړي او ویډیوګانې اصلي ټویټونو یا د هغې په اړه راپورونه ترلاسه کړي. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی د طالبانو له حکومت په زغرد غوښتي چې د هلمند سیند اوبو حق ورکړي. د ایرانی رسنیو د راپورونو لمخې ښاغلی رئیسی سیستان بلوچستان ولایت ته د سفر پر مهال ویلي طالبان دې دا خبره بابزه نه ګڼي. د ایوای د سیستان بلوچستان خلک چې له هلمند د اوبو کوم حق لري هغه د خلکو حق دی. زه د افغانستان حاکمانو ته عرض کوم چې زموږ مطلب دی عادي نه ګڼي، دا ډیره جدي موضوع ده. ښاغلی رئیسی وویل که چیرته د افغانستان لوری دا پلمه کوي چې په بانک کې اوبه نشته یا کمی شوي نو باید د ایرانی متخصصانو یو پلاوي ته اجازه ورکړي چې سیمه له نږدې وګوري. د افغانستان او ایران ترمنځ په 1450 لمریز کال کې د هلمند د اوبو معاهده لاسلیک شوه. د دې موافقې له مخې په یوه نورمال او له اوبو ډک کال کې چې د هلمند د سیندیزې حوزې اوبه 6.5 میلیارد متر مکعب ته رسیږي، ایران د 800 میلیون مکعب اوبو حقابه لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې دوه جګپوړي غړي کولی شي د 2021 کال په اګست کې له افغانستان په ګډوډۍ کې د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د یوه محرم سند اصلاح شوې نسخه وګوري. د دې کمیټې جمهوري غوښتونکي مشر مایکل مکل د دې سند اصلاح شوې نسخه غوښتې ده چې وی ګوري. ټاکل شوی چې د ښاغلي مکل په مشرۍ دا کمیټه راتلونکي اونۍ د مې په 24مه پر دې مسلې چې آیا افغانستان د امریکایي ځواکونو د ایستلو د بهیر د څرنګوالي په اړه د بهرنیو چارو وزیر کانګرس ته په سپکاوي توران کړي کنه رایه اچونه هم کوي. خبرونه له ازادۍ راډیو نه اوري. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر جو بایدن نن د نړۍ د وولو صنعتي هیوادونو یا جیوو په غونډه کې د ګډون لپاره د جاپان هیروشیما ښار ته رسیدلی دی. په دې غونډه کې د نړۍ د نورو صنعتي هیوادونو مشرانو هم برخه اخیستې او دا غونډه د مې تر 28مې دوام کوي. او افغان ملي اتڼ د امریکا متحده ایالاتونو د ویسکانسن دولتي پوهنتون د ښکلو هنرونو پوهنځي په درسي نصاب کې شامل شوی دی. دا لومړی ځل دی چې اتڼ په نړیواله کچه د داسې یو مشهور پوهنتون په نصاب کې شاملیږي. د ویسکانسن پوهنتون د نڅا څانګې مشر مایکل استینچ وایي د افغانانو د کلتور او د هغوی په ټولنه کې د اتڼ د ارزښت په اړه له څېړنو وروسته یې دا دودیزه نڅا په خپل نصاب کې شامل کړه. دا وو خبرونه. د خبرونې په پاته برخه کې دغه مسلې په تفصیل اوریدلی شي. د امریکا د اساسو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټه وایي یو شمیر افغان مېرمنې په زور له طالب چارواکو سره واده کولو ته اړ ایستل کیږي. دوی په ځینو نورو برخو کې هم د ښځو د حقونو پر وضعیت اندېښنه ښودلې. د اندېښنې څومره پر ځای دي؟
دقیقا دا اندېښنې د جدي دي او د پاملرنې وړ دي چې باید توجه ورته وسي، چې متاسفانه تر اوسه توجه ورته نه ده سوې.
د بې سرحده ډاکترانو ټولنې ویلي چې په هلمند کې د خوارځواکو ماشومانو شمیر زیات شوی دی. په کابل کې یو ځوان لسګونه افغان ماشومانو ته د وړیا زده کړو زمینه برابره کړې. هلمند او په ځانګړې توګه د بست تاریخي کلا ته د بهرنیو سیلانیانو ورتګ زیات شوی. هلته تللي یو بریتانوي راته ویل
No, this is my first time to Helmand. I'm the first time to Afghanistan.
نو راپورونه هم در تلرو هیله ده تر پایمو ملتیا وکره.
در دی شیبی
د آزادی رادیو خبری ټولګه
خبری ټولګې ته خراغ لی د تخنیکی همکار شفیق یار سلامونه هم غومنی راځو د خبرونی د سر موضوع ته. د امریکا د متحده ایالاتو د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې مشر مایکل مکال وایي په افغانستان کې ښځې له طالب وسلوالو سره واده کولو ته اړ ایستل کیږي. نوموړی ادعا کوي چې افغان ښځې د جنسي ځورونې له دوامداره ګواښونو سره هم مخ دي او هغه نجونې او ښځې چې د طالبانو له پرېکړو سره مخالفت ښیي ځورول شوي او وژل شوي هم دي. طالب چارواکي بیا دغه ادعاوې بې بنسټه بولي او وایي چې په افغانستان کې د ښځو حقونه خوندي دي او په هیڅ ډول نه ځورول کیږي. تفصیل یې په دې راپور کې اورو.
د امریکا متحده ایالاتو د استازو جرګې د بهرنۍ اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال د طالبانو له واکمنېدو وروسته د افغان ښځو د ننګونو په اړه پرون په واشنګټن ډي سي کې په یوه ناسته کې ویلي دي چې طالبانو له واکمنېدو وروسته د نورو بندیزونو تر څنګ یو شمېر افغان ښځې مجبورې کړې چې له طالب وسلوالو سره ودونه وکړي. نوموړي هم دا شان ادعا کړې چې دا ښځې د جنسي ځورونو له دوامداره ګواښونو سره هم مخ دي.
د خپلو حقونو او د ازادیو د له لاسه ورکولو تر څنګ هغه ښځې او نجونې چې د طالبانو له فرمانونو سرغړونه کوي د درو وهلو، سنګسار، ربړونې او وژلو له سزاو سره مخ کیږي. افغان مېرمنې د طالبانو له وسلوالو سره په زور ودونو ته مجبوریږي او د جنسي ځورونو له دوامداره ګواښونو سره هم مخ دي.
مایک مکال ویلی طالبانو په ښځو د بندیزونو په لړ کې تر دې دمه دیرش فرمانونه صادر کړي او په خپلو پرېکړو یې د ښځو د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنې په اوبو لاهو کړي. د مکال په خبره طالبانو نجونې او ښځې له زده کړو، کار او له بنسټیز ژونده منع کړي او هڅه کوي د تل لپاره یې په کورني زندان کې وساتي. نوموړي په دې ناسته کې همدا شان ویلي چې له طالبانو سره به له بشري حقونو د سرغړونو په خاطر حساب کتاب کوي. د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر د افغان ښځو د ستونزو د یادونې ترڅنګ ډاډ ورکړی چې له افغانستان څخه د هغو ښځو او ماشومانو د ایستلو لړۍ ته به دوام ورکړي چې د طالبانو په واکمنۍ کې یې ژوند په خطر کې دی. خو د طالبانو حکومت مرستیال ویان بلال کریمي بیا د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې د مشر مایکل مکال خبرې ردوي او ادعا کوي چې دا مهال په افغانستان کې د ټولو افغانانو حقونه د اسلامي اصولو په چوکاټ کې خوندي دي او له چا سره ظلم او زیاتی نه کیږي.
دا ادعاوې مغرضانه او بې بنسټه دي. واقعیت دا دی چې په افغانستان کې اوس اسلامي نظام حاکم ده. د هیواد د ټولو اتباعو که هغه ښځې دي که نر دي، حقوق یې د اسلامي اصولو په چوکاټ کې تامینیږي او ورته رسیدګي کیږي.
که څه هم تر دې مخکې ګڼو نړیوالو بنسټونو او بهرنیو چارواکو په طالبانو د بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو حقونو د نقص تورونه پورې کړي، خو دا لومړی ځل دی چې د امریکا د استازو جرګې یو مهم غړی د افغان ښځو د نورو ستونزو د یادولو تر څنګ ادعا کوي چې په افغانستان کې ښځې له طالب وسلوالو سره د ودونو کولو ته اړ ایستل کیږي. طالبانو چې په څه کم دوه کاله واکمنۍ کې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي او ورپسې پوهنتونونه وتړل، ښځې له کار، پارکونو، ورزشي کلبونو او لرې واټن سفر څخه منع کړي او له ټولو نړیوالو او کورنیو فشارونو سره یې هم په دې اړه خپلې پرېکړې نه دي بدلې کړي.
ومو اوریدل چې د امریکا د متحده ایالاتو د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې مشر مایکل مکال ویلي چې په افغانستان کې ښځې له طالب وسلوالو سره واده کولو ته اړ ایستل کیږي. طالبانو دغه راپور او دغه څرګندونې مغرضانه بللي او ویلي دي چې داسې یوه ستونزه نشته، خو په افغانستان کې د بشري حقونو په ځانګړي ډول د افغان میرمنو او نجونو په برخه کې د نقص مواردو په تړاو د ښځو یو شمېر فعالان اندېښمنې دي او وایي چې په یو شمېر ولایتونو یا په یو شمېر سیمو کې دغه اندېښنې صدق کوي. یوه له دې فعالانو قمر نیازی ده. زموږ همکار محمد خاطر پردیس ورسره مرکه کړي.
دقیقا دا اندېښنې د جدي دي او د پاملرنې وړ دي چې باید توجه ورته وسي، چې متاسفانه تر اوسه توجه ورته نه ده سوې. د یو د ښځو د حقوقو د مدافع په حساب باندې ما خپل هلې ځلې تر انتهایي درجه پورې کړې ده، تر اتحادیې اروپا او تر ملګري ملتونو تر هر ځای پورې ما خپل دا فریاد رسولې ده. ټول خوندو سره همغږی سوی یم، ټول هغه خوندې چې په دغه برخه کې موږ سره همکاري پاتې شوي دي، مونږ سره یو ځای کار کړی ده. د دوی ټولو سره حتی مونږ خپل لیکلي بڼه مکتوب ملګري ملتونو ته ور واستوله، امزاګانې مو لاندې ورته وکړلې چې مونږ نور د دغه وضعیت او د دغه حالاتو تحمل نه لرو. دا زموږ د زغم څخه اضافه کېږي، ورځ تر بله اضافه کېږي. څومره مونږ حوصله وکړو که د مکاتبو دروازې بندې کړلې، مونږ به عامر ثانی پورې ماتل کوو، به ویلې زه خیر عامر ثانی به وشي، مکاتب به خلاص شي. که څه مو هم خپل غږونه اوچت کړل، نجونې خودکشیانې وکړلې د مکتب مخکې، جړاګانې وکړلې، فریادونه یې وکړلې، نړیوال ته مو فریاد وکړله، مونږ خپل غږونه اوچت وساتله.
آغلی نیازی، تاسو په خپلو خبرو کې اشاره هم وکړله چې تاسو هم هڅې کړې دي، نورې هڅې هم شوې دي، خو زه پوښتنه داسې مطرح کوم، ولې تر اوسه پورې عملي اقدامات نه کیږي؟ فکر نه کوئ افغان ښځې او نجونې هېرې شوې دي؟
تاسو باور وکړئ چې داسې نه ده چې عملي اقدام نه ده شوی. دغه خپله یو عملي اقدام ده چې د ملګري ملتونو معاونه صاحب لاړه افغانستان ته. دا یو عملي اقدام ده چې د افغان مېرمنو د حق دپاره وشو. د دغه مونږ د فریادونو، مونږ د هلوهځلو، مونږ د کوششونو په تناسب باندې دغه اقدام وشو. دا چې د اروپایي اتحادې څخه استازي لاړه افغانستان ته، دا یو عملي اقدام ده چې وشو. دا چې طالب چارواکي نه مني او کوم غبرګون ګزارو نه ښیي، دا لا خبره ده. نړیوال زمونږ غږ اورېدلی ده، نړیوال ته چې مونږ خپل غږ اوچت کړی ده، هغوی اقدام کړی ده، عملي اقدام یې کړی ده. د دې څخه مونږ سترګې نسو پټولی چې حق وي، یا مونږ غږ نه اوري، یا مونږ ملاتړ نه کوي، یا مونږ حتی لاریونونه اوسو په اروپا کې په اکثر ممالکو کې، خو هیڅ نتیجه چې نه ورکوي. دغه ځای کې نتیجه نه ورکوي چې طالب یا اوسنی حاکم نظام خپل د ځان هیڅ غبرګون نه ښیي.
اغلی د دغه وضعیت دوام څومره د اندېښنې وړ دی او څه پایلې به ولري ستاسو په باور؟
باور وکړئ چې د زغم خو نه ده، اصلا د زغم نه ده، انتها درجه ته رسېدلې ده زغمې. او دا چې پایلې به څه پایلې به، خو اول خو هېڅ موږ فعلا په اوسنۍ حالت کې اندازه کول یې بېخي ډېر سخته ده موږ ته، ځکه چې د دې درې کاله تعلیمي کال، دغله درېیم کال شو د تعلیمي کال، دوه کاله د دوی دراتګ کېږي چې دا درې تعلیمي کاله دوی پکې ضایع کړله، دوه نیم کاله د دوی دراتګ څخه کېږي. نو په دغه کې دوی دا وکړله چې هغه د ښځو حقونه یې چې تر پښو لاندې کړله، هغه ښځو چې د سفر حق یې ځینې محروم کړله، د تعلیم د حق څخه یې محروم کړل، د کار څخه یې محروم کړله، هغه ښځې چې د کورنۍ د فقاور وه، یا دغه ښځه وه چې د ټول کور مسؤلیت درلودله، هغه یې په سړک کې کېنول، کچالو پیاز خرڅولو ته او بوټونو راګولو ته، دغسې مشکلاتونو سره یې مخ کړله. دا یو ناورین دی، دا به ډېره سخته فاجعه ولري.
د ښځو فعاله قمر نیازی وه چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي،
د مخام لشفګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګنوي،
او د سهار لشفګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو نولس یویشت او پنځه ویشت مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
اوریدونکو را سره پاتشي په دوهمه نیمایي کې ستاسو خپل خبرونه ازادي او اوریدونکو هم درته لرو چې پر بیلابیلو مسلو ستاسو پیغامونه پکې راټول شوي. خو اوس د افغانستان په اړه راپورونو ته دوام ورکوو. د هلمند په مرکز لخکرګا کې بې پولي ډاکټران په خوارزواکۍ د اخته ماشومانو د شمیر د بېساري ډېرېدو خبر ورکوي. ام اس اف یا د بې پولي ډاکټرانو سازمان پرون ناوخته په یو ټویټ کې لیکلي چې په تیرو څلورو میاشتو کې په هلمند کې یو زرو یو شپېته په خوارزواکۍ د اخته ماشومانو درملنه کړې ده. دوی ویلي چې د غشمیرو ته په کتو د خوارزواکۍ په پیښو کې سږ کال 2.6% زیاتوالی لیدل کیږي. تفصیل په دې راپور کې.
د څلورو میاشتو د یولسمه شپه ده چې دلته بستر ده په شفخانه کې، لوږ داسې الترسول ده چې وژې وه. اوس ډاکتران وایي چې شکره کښته ده، سویته غزه سوې ده.
د هلمند ولایت په بوست روغتون کې لوي خورځوکې ماشومې سره بستر میرمن وچی ویلې ماشومه د ناسمې تغذیې له وجې په خورځوکې اخته شوې. دا میرمن چې د خورځوکې ماشومې خپلوانه ده وایي چې د دې جلې کورنۍ ته یې ویلي وه چې لور یې د خورځوکې په خوا روانه ده، خو د کمزوري اقتصاد او تر یې وهه ده. د پلار د بېغورۍ له امله یې ماشومه تر بستره راورسېده.
زموږ شیدې نه وي لوږي و د ډېر وژ د لاسه داسې سوی دی، ځکه چې کوم پلارجان په خپل اولاد باندې سر نه ګرځوي هغه ماشوم داسې حالات ته رسېږي. د ماشوم سره خپله مور نه یم، د بل مور ورسره یم. دا مې ورته ویلي وو چې کوچنی د 15 شپو لوږی سوی دی، سر په وګرځوه. ویې ویل چې په جوشک باندې وس نه لرم. د هغه یو زمیندار سړی دی، هېڅ یې وس کار نه کاوه. کوچنی داسې وی ته غځې سو داسې حالات ته ولاړ.
دا په داسې حال کې ده چې د هلمند په مرکز لښکرګاه کې بې پولي ډاکتران په خورځوکۍ د اخته ماشومانو د شمېر د بېساري ډېرې دو خبر ورکوي. پرون دغه سازمان په خپل ټویټ کې لیکلي و چې په تیرو 3 میاشتو کې په هلمند ولایت کې تر 0 ډېر خورځواکو ماشومان درملنه کړې ده، چې دا شمېر په 2020 کال کې 2.6% او په 2022 کال کې 14.5% زیاتوالی ښیي. او دا شمېر تیرو 2 کلونو ته په پرتله 2.6% زیاتوالی ښیي. ډاکټر فضلادی زیارمل چې په هلمند او کندهار کې د بې پولي ډاکترانو له سازمان سره کار کوي، ازادي روږته وایي چې د لومړنۍ خوراکي توکو نشتون او د ناروغۍ پر مهال د بېوزلۍ له وجې روغتیایي مرکزونو ته نه تلل په ماشومانو کې د خورځواکۍ لوی لامل دی. ډاکټر زیارمل په نړیوالو موسوغه کوي چې د افغانستان د لرو پرتو سیمو ماشومانو ته جدي پاملرنه وکړي، ځکه په خبره خورځواکۍ کوچنی د مرګ تر بریده رسولی شي.
د دې لپاره چې د سوی تغذیې د بحران سره په ښه شکل باندې مقابله وشي او کنټرول شي، نړیوال موسسات باید لرې پرتو ساحو ته ټولو ولایتونو کې په کافي اندازه باندې توجه وکړي، تر څو میندې او ماشومان په سوی تغذیې باندې اخته نه شي او هغوی چې اخته دي په صحیح شکل باندې تداوی شي.
په افغانستان کې د خورځواکۍ له ډېرېدو سره د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجی صندوق یونیسف تېره اونۍ وویل چې په 2023 کال کې 815,000 ماشومان په خورځواکۍ اخته دي. یونیسف زیاته کړه که مالي مرسته ونه شي ښایي زرګونه ماشومان د سختې خورځواکۍ له امله مړه شي. د طالبانو له دویمځلي واکمنۍ وروسته له افغانستان سره د نړیوالو مرستو کمیدل او په 2022 کال کې د ښځو پر کار له بندیز لګولو وروسته د نړیوالو موسسو د فعالیتونو ځنډیدل هغه لاملونه دي چې ویل کېږي په افغانستان کې د خورځواکو ماشومانو شمیر په بېساري ډول لوړ شوی دی.
په هلمند کې مو د خورځواکۍ د ستونزو په اړه چې ماشومان پرې اخته دي واورېدل، خو د کابل په ختیځ کې بیا یو ځوان لسګونه وړو ماشومانو ته د وړیا زده کړو زمینه برابره کړې. همکار مو همایون هیواد په دې راپور کې کتنه ورته کړې.
دا د هغو ماشومانو درسي ټولګی دی چې تر شنه اسمان او زیړي لمر لاندې ناست دي او درس وایي. دا ټولګی تعمیر نه لري او زده کوونکي کله یو او کله بل ځای راټولېږي چې درس ووایي. د نن ماشوم ښوونځی چې اوس مهال 3 ټولګي لري او 5 مضمونه سیرت النبي، پښتو، دري، انګلیسي او د وینا فن پکې تدریسېږي. د تیر 2022 میلادي کال په سپتمبر میاشت کې د وزیر خان په نوم د یو ځوان لخوا جوړ شوی. وزیر خان وایي د سیمې ماشومان لیدل چې له زده کړو پرته رالویږي، ځکه په خپله سیمه کې د ښوونځي د جوړولو انګیزه ورته پیدا شوه.
ما په خپل کلی کې په دې ساحه کې کتل چې ډېری ماشومان، نجونې، هلکان به زده کړو ته نه تلل. دوی به ما کتل چې خپل وخت به ضایع کوو په لار کوڅو کې به ګرځېدل. په دوی باندې مې یو ډول زړه وسوځېده. دلته ما فکر وکړم لازم دوی لپاره د زده کړو زمینه برابره کړه، داسې دوی وتوانېږي یو څه زده کړي.
وزیر خان وایي تر ښوونځي پیلولو مخکې په ټول کلي کې وګرځېد او د کورنیو له مشرانو سره یې خبرې وکړې چې هغوی خپل ماشومان د پیلیدونکي ښوونځي ته ورولېږي او له هغه وروسته یې تدریسي بهیر پیل کړ. د نن ماشوم ښوونځي دوه زده کوونکي وایي خوشاله دي چې درس وایي، خو دوی دا غوښتنه هم کوي چې د حکومت لخوا د رسمي ښوونځی ورته جوړ شي.
د سارا د پلار نوم دی سلیم. دلته مونږ زده کړه کوو، مونږ په خپلې زده کړه کې مصروف یو. اوس خو لږه هوا راښه شوې ده، ژمی کې به مونږ دغه ته راتلو. مونږ به خپل یخ دومره نه ده، خو مونږ خپل زده کړې لپاره راتلو. نو دغه پوښتنه مونږ د حکومت نه چې مونږ دلته ښوونځی دي.
زما نوم وکیل خان ده. زه دلته 2 میاشتې کېږي چې درس ته راغلی یم او زه دلته ډېر خوشحاله یم چې مونږ ته 5 مضمونونه درس راکوي.
د نن ماشوم ښوونځي بنسټګر وزیر خان وایي د چا لخوا مرسته نه ده ورسره شوې او په خپلو شخصي امکاناتو او هڅو یې درسي بهیر روان ساتلی. نوموړی
زیاتوي کتابونه کتابچې او قلمونه زده کوونکو اخیستي او د وړیا تدریس فرصت ده او څو نورو ځوانانو چې له ده سره په رضاکاره توګه کار کوي برابر کړی. وزیر خان وایي نور لوستې ځوانان هم کولی شي په خپلو سیمو کې هغو ماشومانو ته د زده کړو وړیا فرصت برابر کړي چې له زده کړو محروم دي.
هر ځوان باید په یو برخه کې د ټولنې لپاره د هیواد لپاره کار وکړي او د مسؤلیت د ټولنې لپاره یو خدمات وړاندې کړي یو کار وکړي. او موږ هم بیلابیل پیغامونه ورکوو ځوانانو ته، تاسو هم کولی شئ چې په خپلو لرې پرتو سیمو کې د خپل وس مطابق باندې فعالیت وکړي او کار وکړي.
د کابل په ختیځ کې داسې مهال د یو ځوان لخوا ګرځنده ښوونځی جوړیږي چې د زده کړو د برخې یو بل فعال متی الله ویساله هم د طالبانو په زندان کې دی او د نجونو پر مخ تر شپږم ټولګي پورته ښوونځي او پوهنتونونه تړلي دي. که څه هم په ځلونو په هیواد کې دننه زده کوونکو او کورنیو یې او په بهر کې ګڼو حکومتونو او بنسټونو د طالبانو لخوا د نجونو پر زده کړو د بندیز پای ته رسېدو غوښتنه کړې، خو د طالبانو د پوهنې وزارت سرپرست څوونۍ وړاندې په پنجشیر کې رسنیو ته وویل چې لا هم په افغانستان که د نجونو د زده کړو لپاره شرایط مناسب نه دي. خو د زده کړو د برخې فعالان د ادا د طالبانو له هغې ادا سره په ټکر کې بولي چې وایي په ټول افغانستان کې اوس امنیت دی او هیچا ته هم ګواښ نشته.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
آزادی رادیو نه اوری خیاطی ښه کسب دی خو آسانه نه دی، که څه هم اوس ډیر خلک په کورونو کې خپل جامې خپل ګنډي، خو په ځانګړي ډول ښځې. داسې کسان هم شته چې بیا کلونه کلونه د یو ماشین په ارمان ناست دي. نرګس مومن حسنزی له همداسې و خیاط سره خبرې کړې دي.
د مشرق الله د خیاطۍ د ماشین غږ دی. د کابل د قلعه زمان خان اوسیدونکی 40 کلن مشرق الله وایي بی زحمت راحت نشته، ایله لس کاله وروسته وتوانی د ځان ته خپل د خیاطۍ ماشین واخلي.
پنځه کاله مې شاګردي مې وکړه، دما پنځه روپۍ شاګردي وه، بیا لس جوړې موړې مې ګنډلې، د ورځې دما روزمره نه شپېته روپۍ ته ورسته روزمره، بیا لږ لږ کوشش مې کول چې دوه لږ لږ روپۍ پیسې ټولې کړم. استاد مېم بیا ولس دما کار ښه سوی دی، دما روزمره دم تقریبا هفتګي راته زیاته کړله، کار مې لږ زره ښه سو، بیا استاد مې لږ زره اجره کار کړه. ما لس کاله باز کامیاب سم چې خپل ماشین ښه ماشین مې ځانته
دای وای. خپل لمړنۍ زده کړې هیواد کې وکړې، خو سخت شرایط او اړ کړ چې هیواد پرېږدي. پاکستان ته کډه شو، خو هلته هم ستونزې کمې نه شوې. بلاخره ښوونځی لارې ترې پاتې او د خیاطۍ دکان ته ورسېخه کړه.
افغانستان کې څلورم صنف مې خلاص کړ، دلته جنګونه ډېر زیات شول، مشکلاتونه جنجالونه زیات شول، موږ ولاړو پاکستان ته درېیم څلورم صنف. بعد به نور مشکلاتونه جنجالونه زیات شول، امکانات د مکتب نه و، نو یو ورو مې خدای دې وبخي ګلدوز زې خیاطۍ کې واچولم.
ماشاءالله وای خیاطۍ ته لزړه هوډ وکړه چې ښه خیاط به ترې جوړیږي، یو ورځ به خپل کاروبار او دکان لري. بلاخر چې په وطن شو نو د ارمان یې پوره شو.
یو ماشین مې درلود، بیا مې زګزاک ماشین واخیستل، بیا مې د اورلاک ماشین واخیستل. کاروبار ته مې رسوه که سبایي اوو بجې نه دکان ته راتللم، د شپې تر یولس ولس نیم بجې پورې مې د شپې دلته کار کول، په لس نفر شاګردانو سره کار کول.
دی وایي پخوا یې د میاشتې تر 1500 افغانۍ ګټلې، خو اوس وضعیت خراب دی. آن د دکان کرایه هم په ډیرو سختو پوره کوي.
کاروبار ډېر زیات خراب پسې، دوه درې شاګردان مې لاړل، بس فعلاً څوک هم نسته سره. یو وړکه لکه راسره یو تار تکمره ته راوړي دي باندې، نو امید لرو خدای دې وکړي چې په کاروبار لږ زره ښه شي.
مشرق الله خان دی وایي خیاطانو نه کله نه کله غلطي هم کیږي. کیسه کوي چې د یو کس کالي ګنډل او وو وارې اندازه غلطه کړې، خو په اخر ځل یې بیا ورته سم وګنډل.
یو مشتری کالي راته راوړل، قد یې او څلوېښت وختي وو، د یو قد ما او ډېر سره وګنډل، ډېر دې لږ ګنډل یې، خو قد یې ډېر لنډ کړی ده. ولاړ بیچاره دومه جوړه یې راوړله، درېیمه جوړه یې راوړله، څلورم یې راوړل، څلورم پنځم یې راوړله، شپږم یې راوړله. جالبه کال دا وکړه، جمعې پر ورځ مې دکان ته راغلم، دکان مې قلف کړې، دروازې مروازې مې ټولې قلفې کړلې، او بعد دغه مې هغه جوړه ښه په آرام مارزم باندې مې خچي کړله. بیچاره یې څه نه دی، نو ومه جوړه مې ورته وکړه.
دای وای په خپل فیسبوک پاڼه 15000 ملګری لري، خپل د کار عکسونه هل تخپلوي، خو په خبرې هغه کسان چې د فیسبوک لاره به فرمایشونه ورکول اوس ډیره له هواده وتی دي. خیاطی په افغانستان کې خه ډوډۍ ګټونکو مسله کانل کیږي، په دې ورسته کې خو یو شمېر خیاطان بیا ټوکر هم خپل پلوري چې د کار د دوی کار لا ښه کړای دی.
ایا تمام چې کله سره جوړه
د دغه خیاط کیسه مو اوریدل. ازادي رادیو نه لمک سره اوسه نور پزړپور راپور نه هم درته لرو. اوس ورزو هلمانته په دې ورستیو کې د بهرنیو سیلانیانو ورتګ زیات شوی دی. هلته دغه سیلانیان د بوس تاریخي کلا ګوري او دغه راز افغاني خوړو او هوا څخه هم خوند اخلي.
د هلمند سیند تر غاړه د بوست په نوم تاریخي کلا په خپل ورانه غېږه کې په دې ورستیو کې زیات شمېر بهرنیو سیلانیانو ته ځای ورکړي. د بوست په نوم دا تاریخي کلا د افغانستان په جنوبي ولایت هلمند کې ده او په دې ورستیو کې دغه ولایت د یادې کلا د لیدو لپاره ګڼو سیلانیانو سفرونه کړي دي. په تېرو څو اونیو کې د دغې تاریخي کلا لیدو ته او دغه راز د یو شمېر نورو تاریخي اثارو لیدو ته هلمند ولایت د استرالیا، برتانیا، جاپان، فرانسې، امریکا او سلواکیا اوسیدونکي ورغلي دي. کینوی سټیوارډ د استرالیا اوسیدونکي دي او د هغه بهرنیو سیلانیانو له ډلې دي چې هلمند ولایت یې سفر کړی. نوموړي دغه ولایت ته د سفر پر مهال رسنیو ته ویلي چې هلمند ولایت یې د سفر هدف دا و څو د بوس تاریخي کلا وویني او یو شمېر نورې لرغوني سیمې هم د هلمند وګوري.
زما دا دوهم ځل دی چې زه افغانستان ته سفر کوم. له دې وړاندې زه یو ځل په 1978 میلادي کال کې راغلی وم، خو اوس یې ډېر تغیر کړی او د بوس کلا ته مې لومړی ځل دی چې راځم. دا یو خاص او ځانګړی ځای دی او ما تر اوسه پورې داسې ځای نه دی لیدلی. د دې سیمې خلک ډېر ښه چلند کوي. زه غواړم بیا راسم او د افغانستان تاریخي سیمې وګورم.
د بوس په نوم دا تاریخي کلا چې کین ویسټن یوارډ د لیدو لپاره کابو په تیاره کې یوازې 4 ساعته مزل کړي او بیا 2 ساعته د موټر مزل کړي، شاوخوا 3000 کاله وړاندې جوړه شوې ده. هلمند ته همدا راغلي بهرني سیلانیان وایي د هلمند خلک خواړه او اوبه خورا په زړه پورې دي. بین مکه چین د برتانیا اوسیدونکي دي او دوی په لومړي ځل له هلمند ته تللي دي.
دا زما لومړی ځل دی چې افغانستان ته سفر کوم. ما له دې وړاندې کابل، بلخ، بامیان او غور ولایتونه هم ولیدل، خو اوس د هلمند بوس کلا ته راغلی یم. دا سیمه زرګونه کلونه تاریخ لري او دا یو خاص ځای دی. ما تر دې وړاندې واویا هیوادونه لیدلي، خو دا سیمه او خلک له نورو جلا دي. زه د شپې د لشکرګاه بازار ته راووتلم. د خلکو چلند زموږ سره ښه و او ډېر خوندور خواړه مې وخوړل. لشکرګاه شایسته ښار دی او پاک هوا لري.
هلمند د افغانستان له هغه ولایتونو څخه دی چې له دې وړاندې هم بهرني سیلانیان ورته راتلل، خو دې وروستیو جګړو د دغه سیلانیانو د راتګ مخه ونیول چې اوس یې یو ځل بیا ورته مخه کړې ده.
تاسو لا پیغامونو
سلامونه ستړي مسید ورور کوم ستون زحال چې ډیر به خوشاله سو باور وکړي چې بخې دا 4 کاله یا 3 کاله کې به خده شه بکوب ستون ځکه یو د دې حکومت پر اتاک سره هر سیمه کې خدو پالیت شروع کړي. خود هلمند ولایت د گریش ولسوالۍ شمالي سیمه چې د سپین ماجد د مانده یعنی ماجر بازار سیمه ورته وایي، د دې ولړ مونږ دی کده هیڅ خدا پالیت نه لري. 15 مخابراتي شبکې شتون لري خو یو کار نه کوي، نه د شورا په وزیا ډې څه کار کوي، نه د گریش ولسوالۍ. که دغه سیمه کې یو خدا ودرول سی کار د غي باور وکړي په زرا او موبایلان سیمه کاران ستا خو کار نه کوي. لوړې غونډۍ یا هم یو داسې پوټي ته پورته سی بیا کار کوي. نو ستاسو خنړۍ مننه کوم. زموږ راغتر پور چارواکو ورسوی مننه.
سلامونه او نیک چارو وړاندې کوم د ازادي رادیو کارکونکو ته. زه عبداللطیف د وچ میوې تجار یم او د کندهار څخه وچ میوه و هندستان هیواد ته صادروم. زه د ویزو مشکل سره مخ یم. هندستان هیواد د افغانانو ته اوس ویزې بند کړې دي د تیر 2 کلو راهیسې. نو ستاسو رادیو د کارکوونکو څخه دا هیله لرم چې دا موضوع د مربوطه مشرانو سره او مربوطه مسؤولینو سره دا موضوع شریک کړي. مننه.
زه سنګر نیازی تاسو ته دا پیغام پرېږدم. دغه ته مواد راغلي د الینګار ولسوالۍ ته. نو موږ ته وایي چې تاسې د سړي سر 2500 روپۍ راوړئ، دغه مواد ویسئ. نو دغه وړتیا د 2500 روپیو نه ده. بازار کې دی وړ ول 100 روپۍ بهترین وړ سپین تاجکی او د 2500 روپۍ راوړی دا وړ ویسي. نو دی دغه سوکسي کومه کله غوڼه سره کوي. نو دغه یو معاملې طالبان سره روانه کړې ده، یا دغه د زر ته زر مخونی وسی او دغه دی په دې د باز وسی او دې د سپیناوي وسی. وسلام.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
اوریدونکو، د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو، نهه نیمې بجې شوې. وړاندې درته آزادي او اوریدونکو پروګرام خبرېدو ته چمتو دی، خو ترې وړاندې پام وکړئ لاندو خبرونو ته.